The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مخامې شپه افغانستان کې پینیمې په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښوا کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی. د پاکستان انتخابي کمیشن مهمه غونډه 13 شپه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سینټ انتخابونو کې په کمیشن د نیوکو وروستو نه رابللې و. د افغانستان صدر اشرف غنی وایي چې پاکستان د افغانستان په سولې کې ځانګړی رول لوبولې شي ځکه چې د سولې پروسې د ناکامیو بد اثر به هم په پاکستان باندې وي. او د سیاحت نړیواله ادارې فیصله کړې ده چې د واشنگټن او بیجنګ ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له ویرې به د کورونا وایرس چین څخه د خپرېدو په حق له عارضي راپور نه جاری کړي. د پاکستان انتخابي کمیشن مهمه غونډه 13 شپه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سینټ انتخابونو کې په کمیشن د نیوکو وروستو نن رابللې و. په یاد غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان وینا ته بیا کتنه وشوه. وزیر اعظم عمران خان 13 شپه د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ باندې تور پورې کړ چې جمهوریت پورې خنده راخسته ده. د زیاته کړه چې د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ انتخابونه په پټه د کولو سره د هغه خلکو حفاظت کوي څوک چې په دې انتخابونو کې پیسې جوړول غواړي. د ډن رسپانه د الیکشن کمیشن د چارواکو کی لقول وای چې حکومت د آئین کې بدلون وکړي که غواړي چې د سینټ ټاکنې د پخکاره وشي او د قانون سازۍ کولو تمه د الیکشن کمیشن څخه نه کوي. د پاکستان سپریم کورټ وایي د پوجداري په مقدمو کې پولیس ډایری د ثبوت په توګه وړاندې کول د شهادت درجه نه لري. په خپل و چپو فیصله چې منظوري جسټس سید منصور علي شاه ورکړی و کې سپریم کورټ ویلي چې دا خبره مهمه ده چې معلوم وي چې د پولیس ډایری خپل کوم ثبوت نه دی نو ځکه دغه کې درج معلومات د یو ثبوت برابر نشي کېدی. د ضبط پوجداري قانون یا سی آر پی سی یو سل دو او یا شق لمړی برخه پولیسو ته د یو جرم سره تړلی شواهد په یو ډایری کې د درج کولو واک ورکړي کومې ته چې پولیس ډایری ویل کیږي. فیصله کې ویل شوی چې تفتیشي پولیس افسر ته دغه ډایری کې د لیکلو په وخت دروغ رښتیا هر ډول معلومات ورکول کیږي نو دغه په اساس پولیس یو تن ملزم یا بی ګناه نشي ګرځولې ځکه چې دا فیصله د عدالت کار دی. د خیبر پختونخوا واکمنه ګون پخوانی ایڈوکیټ جنرال لطیف یوسفزی وایي چې د سپریم کورټ په دې فیصله به اوس د هیواد په تمامو عدالتونو کې عمل درآمد کیږي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د بيدرکه تن مړې د سړک جوړولو په وخت غړیوم سیمه کې موندل شوې ده. ځای پولیسو ډیور رډیو ته ویلي دي چې د دې مړې په جنګلو د سره خښ شوی شناختی کارت ورسره د زین پیسو او په لاس د غړې د لاري شوې ده. د شناختی کارت لرونکو سپینګيري نوم محمد سلام دی چې په کال 2001 کې بيدرکه شوی وو. د بيدرکه خلکو د رک لګولو لپاره جوړ حکومتي کمیشن په نږدې کې ویلي چې دوی ته نور یو څلور څلوېخت کسانو د بيدرکه په خیره شوی دی. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې بالخصوص شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان پوز د راه نجات په عملیاتو کې د ترخګرو څخه پاکي ګرځولې دي. دا خبره سورز وړاندې د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار کړی و. د ویلي وو چې په قبایلی سیمو کې د تشدد هر پیخه د ترخګری پیخه نشي کېده. د پاکستان د فوز ستر مشر جنرال قمر جاوید باجوا په نږدېو کې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر په وخت ویلي چې په سیمه کې په پراخه توګه امنیت پر ځای کړی شوی دی. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوود وایي چې په سیمه کې د تشدد په پیښو کې تازه زیاتوالی سره لږ ډیر پر ځای کړل شوی امن بیا خطر سره مخ کړی دی. دی وایي چې د ترخګری په پیښو ځایي پولیس تش نامعلوم خلکو پر ضد اف آی آر درج کولو ته ناست دي. د افغانستان صدر اشرف غنی وایي چې پاکستان د افغانستان په سولې کې ځانګړی رول لوبولې شي ځکه چې د سولې پروسې د ناکامیو بد اثر به هم په پاکستان باندې وي. هغه وایي چې افغانستان د تیرو 24 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق محروم دی او په دې هیواد کې د روانو جګړو ختمولو او د اوربند ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو مهم رول لوبولې شي. اشرف غنی د خبرې د ایکو سازمان په غونډه کې کړې دي او ویلي دي چې اوس هغه وخت راغلی چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ختم شي چې افغانستان یې په وجنځي بدل کړي دي. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لس غړي لري چې 14 مسر مشرۍ زغونډه یې 13 ورځې مازیګر په انلاین ډول جوړه شوې و. هغه غنی د غونډې ته د وینا په محل د جګړو ختمولو او د اوربند ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو رول مهم وباله او وی ویل چې یو پراخه اوربند څخه ستاسو یو داسې ملاتړ غواړو چې په دوه کې روانه خبري چټکې کړي. ولسمشر غنی ویل چې دراتلون کې ولسمشر د انتخاب لپاره په نړیواله کچه اداره او نظارت شوی او ټاکنې د اساسي قانون د دوام او بدلون د تضمین کولو لپاره مهم معیارونه دي. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو لینک د لارې په نړیواله توګه د غیر معمولی حلو ځلو کوونکو خوځو ته احترام وړاندې کول په غرض د یوې غونډې قربتوب کوي چې پکې د افغانستان هغه و خځې فعالانې هم شامل دي چې په افغانستان کې د ژوند چارو کې د خوالي راوستلو لپاره حلو ځلو کې خپل ژوندونه د لاس ورکړي دي. د غونډې ته د امریکا د صدر میرمن ډاکټر جل بایدن هم وینا کوي او دغه خوځو د رول ستاینه کوي. دغه غونډه چې انټرنیشنل وومن اف کاریج یا حب حوصله نړیوالې خځې په نوم یادېږي د تیرو 15 کالو راهیسې د امریکا خارجه چارو وزارت لخوا جوړول کیږي. د سیاحت نړیوالې ادارې فیصله کړې ده چې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له ویرې به د کورونا وایرس چین څخه د خپرېدو په حق له عارضي راپور نه جاری کړي. دا خبره د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په خپل راپور کې کړې ده. د ساينس پوهانو یو بل ډلې د سیاحت نړیوالې ادارې نه د کورونا وایرس د سرچینې معلومولو لپاره د نوي سره پلټنو کولو غوښتنه کړې ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کمیشن مهمه غونډه تیر شپه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سینټ انتخابونو کې په کمیشن د نیوکو وروستو نن رابلل و. په یاد غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان او وینا ته بیا کتنه وشوه. وزیر اعظم عمران خان تیر شپه د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ او په الیکشن کمیشن باندې د سینټ تیر انتخابونو په پټو کولو پر سر باندې نیوکه کړې وې. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوی رادیو خبري لاره بیا پیر د اسلام آباد نه وړاندې کړي
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د سنټ د ټاکنو پاړه د وزیر اعظم او وزیرانو نیوکی رد کړي او ویلي د چا د خوشي تپاره پر آئین او قانون سترګینسي پټولې. خو کڅوک اعتراض لري نو د آئین لاره دی خپل کړي. وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د کم سره وینا کې د ټاکنو پر کمیشن اخلاقیات او جمهوریت ته زیان رسولو تور لګولې وو.
آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے.
د پټو ټاکنو کولو څخه تاسو تورن تنان بچ کړو او جمهوریت ته مور زیان ورسوو. د واکمنی ډلی وزیرانو هم د وزیر اعظم دغه تورونه جایز ګرځولي او ویلي وو چې د ټاکنو کمیشن د شفاف او آزاد ټاکنو عملی کولو ذمہ دی. د ټاکنو د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې کېدونکي د کمیشن د غونډې وروسته خبرې سوي بیانیه کې ویل سوي چې د ټاکنو کمیشن یو آزاد او آئینی اداره ده چې په آزاد کار کولو ته پکار دی پریښودل سي. بیان کې دا هم ویل سوي چې د یو چت لاندې کچاري چا وګټه نو هغه مني او کچاري وبایل نو نه مني. خو د ټاکنو کمیشن به د چا فشار نه مني. د تورونو وروسته 13 ورځ د ټاکنو کمیشن ټول ریکارډ غوښتي وو او په غونډه کې د ټاکنو څخه وړاندې د علي ګیلاني د ویډیو په اړه د تحریک انصاف د درخواست جاج هم اخستی وو. د ټاکنو د الیکشن لاړه په ورستیو کې پر لپسې مخې ته راتلونکي پریکړو په اړه سیډونکي وایي چې د پاکستان کمیشن هڅه کوي چې د آئین او قانون تر مخه دې اړخته پام را وګرځوي. د پاکستان د الیکشن کمیشن په خوانی سکتر کور دلشاد دیو سره خبرې کوي وایي
الیکشن کمیشن کے جو ممبران وہ اس دفعہ جو آئے ہیں ان کا دو کا کارن جو ہے وہ بالکل ایک ایڈوکیٹ اپنا آزادانہ
د ټاکنو د کمیشن وسنی غړو کې دوا قاضیان ندی او دوا ریټایرډ قاضیان دي. الیکشن کمیشن نه غواړي چې د حکومت یا نورو سره ستاو ترخوالی مخې ته راسي. خو د آئین او قانون تر مخه خپل ذمہواری تر سره کولو هڅې کوي. څېړونکو دا هم وایي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن اوس په دې ځکه چې حکومت او مخالف ګوندونه دواړه ځینی شکایتونه لري. د دې څخه وړاندې د ټاکنو کمیشن د فروری په 25مه نیټه د پنجاب ډسکا سیمه کې د قومي اسمبلی چوکۍ ان ای پنځه اویا کې کېدونکي ټاکنې د تحریک انصاف د ګټلو د داوو باوجود د بیرته کولو پریکړه کړې وه. په ضمني ټاکنو کې د تاوتریخوالي له سببه دوه کسان وژل سوي وو. د ډسکا ټاکنو د ترسره کېدو وروسته نتیجې کمیشن ته راوړونکو د شلو چارواکو د څه ساعت لپاره بې درکۍ وروسته په نتیجو کې د څه بدلون بدلون اندیشنې هم سرګندې سوي وې. تیر میاشت مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ هم په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن مخې ته احتجاج کړی وو او د الیکشن کمیشن څخه د تحریک انصاف په ضد ځنډول سوي مقدمې د بیرته شروع کولو غوښتنې کړې وې. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پاکستان سپریم کورٹ وایي چې د فوجداري په مقدمو کې پولیس ډایری د ثبوت په توګه وړاندې کول د شهادت درجن نه لري. په خپل واتس اپ هو فیصله چې منظوري یې جسټس سید منصور علي شاه ورکړی و چې سپریم کورٹ ویلي دي چې دا خبره مهمه ده چې معلوم وي چې د پولیس ډایری خپل کوم ثبوت نه ده، نو ځکه دا د یو ثبوت برابر نشي کېدی. په دې حق لبانی نور تفصیل د ډیور خبریال پیر ولای شاه تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د سپریم کورٹ سی آر پی سی یو سل 200 برخه د تشریح په اړه جاری کړی شوی فیصله کې دا پداګه کړی شوی چې فوجداري کې سونه کې دغه ډایره کې درج معلومات د شهادت درجه نه لري. د اعلی عدالت جسټس منصور علي شاه لیکلي دغه تفصیلي فیصله تر مخې او تفتیشي پولیس افسر ته د روغ رښتیا او هر قسمه معلومات ترلاسه کیږي. خود دې مطلب دا نه دی چې تفتیشي افسر دغه معلوماتو په اساس څوک ملزم یا بی ګناه او ګرځوي، ځکه چې دا فیصله کول د عدالت کار دی. د اسلام آباد های کورټ وکیل نجیب الله خټک کوئی دی پریکړه سره به زمینی ډایرو یا پولیس ډایر فوجداری کې اسونو کې غلط کارولو مخنیوي کیږي.
پولیس زیات تر بس کول کنه چې بلیک میل کول دی چې دا فوجین کې پولیس ډایر کې تا وځه یې نو سند کو زبات دا چې وګوره چې وګوره تا دا وځه دې په دې ولر شي پیسې به افسر خلکو را نو چې دا هغه شای چې دا دی ویلې پاتم شو دی پولیس شای بالکل پبلک اټلار چې دا هغه په فائدې کې را دا جنجمنت.
د سپریم کورٹ فیصله کې بیا دا په ګوته کړی شوی چې ملکی عدالتونه د فوجداري کوم یو کیس باندې د هر اړخ سره جاج اغستو پترس کې د پولیس ډایرې نه مرسته اغستی شي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا په خوانی اډوکیټ جرنل یا سارنوال لطیف یوسفزی وایي د سپریم کورٹ دغه فیصله باندې به اوس د ملک هر یو اداره او لاندې عدالتونو کې کی عمل کیږي. چارو وزارت لخوا قومی اسمبلی ته ویلی شو دا وخت پاکستانی بندیخانو کې د تیزنده او عمر بند قیدیانو شمیره 9212 شته. د کورونو چارو وزارت دا پخله هم کړی چې د تیرو درو کالو راهسه دغه قیدیانو د سزاګانو په ضد اپیلونه د پاکستان صدر او سپریم کورٹ په وړاندې فیصله کې دوته پراته دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د خبر پختون خو شمالي وزیرستان ضلع کې د بيدرک تن مړې د سړک جوړولو په وخت غړیو سیمه کې مندل شوې ده. ځای پولیس ډیور رادیو ته ویل دي چې د دې مړې په جنګلو د سره خښوي شناختی کارت ورسره د زنې پیسو او په لاس د غړې د لارې شوې ده. په دې حق ته د ډیور رادیو خبريال عدنان بيټني نور تفصيل راپور کې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان رزمک سبډیویژن پولیسو وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې تایید کړه چې په ګړیوم علاقې کې د سړک په جوړېدو کار روان او هلته هډو کې ترلاسه شوی چې ورسره د پلاستیک په تیلې کې شناختی کارت او 200 روپۍ هم وي. پولیس وایي پر شناختی کارت محمد سلام نوم لیکل شوی دی او پر شناختی کارت جوړ عکس لیدل کیږي چې دغه تن سپین ژیړی دی. یو پولیس چارواکی د نوم نشکارولو په شرط وویل دغه تن زوی راغلی او پیژنګلوي کړي چې دغه شناختی کارت د پلار دی او په 2001 کال کې بدرکه شوی وو. محمد سلام زوی چې خپل دمه شکوت الله وایس اف امریکا ډیوا ته وشولو ویل دوی د چا سره کومه شخصي دښمنی نه لري او پلار یو سرکاري ملازم وو او په یو سکول کې استاد وو.
چې ټیچر وو خپل سکول ته وتلو او کور ته راتلو نور د هیڅ د چا سره نه دښمنی و نه په بل داسې سیاست چې یا په بل څه چې په یو شي شي د دهستان نه و.
په شمالي وزیرستان کې په کال 2001 کې د پاکستانی طالبانو سره د اریانا علیم خان او ګلبادر په نوم وسلوالو ډلو فعالیتونه درلودل. ځای خلک وایي په شمالي وزیرستان کې به هغه وخت کله ناکله په مختلفو علاقو کې پوځي عملیات ترسره کیدل، خو دغلته بیا په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات ترسره شوي. د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیاتو ساده لکونو په شمیره کې خلک کډوال شوي وو او بیا پوځي او حکومتي چارواکو دعوی کړي چې علاقې د وسلوالو څخه پاکه کړي او د علاقې نه کډه شوي زیات کډوال بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړي شوي. خو په شمالي وزیرستان کې بیا هم وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي. په پوز او نور امنیتي ادارو په سرتیرو بریدونه بمی چاودنې او د ځایي خلکو هدفي وژنې هم کیږي. د شمالي وزیرستان څخه د کمی اسمبلی منتخب شوی غړي محسن داوړ وویل په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب او په جنوبي وزیرستان کې د رای نجات په نوم عملیات وشول، خو نوموړی تور لګوي چې په سیمه کې په ترسره شوي عملیاتو کې زیات تاوان ځایي خلکو ته اوښتی او نور څه نه دي شوي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په سیمه کې کثر د چا وژنې پیښه کیږي، نو اوس پولیس د معلومات تن په نوم مقدمه درج کړي، د دې نه سیوا هیڅ نه کیږي. او زیاته کړه هغه د سیمې د بد امنۍ خبره په پارلمان کې هم راپورته کړي، خو دغه تور ته هم کوم مطمئن جواب نه دی ویل شوی.
راهنه جاتو د دروازه په نوم پرشن کړه او دا یو دوکوا دلار غوته یو پلان او دلته هیڅ قسمه دغه نه شوی. بار بار وی دی دلته سملې کوم سوالونه هم د مکړي جواب هم درغله چې به موږ سره دا څه کړی چې په دې دروازه کې تاسو څه کړی وي پته وي داخله خو کولاو خو کارا ګرځي وو هم
په اسلام آباد کې د فاټا چړنیز مرکز د شپیرو تر مخه روان کال د جنوري په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې یو دیرش بریدونه شوي دي. سپکشي دولس عسکر وژل شوي او
مظفر حسین شاه امر وکړ چې مخالف او واکمن ګوندونو برابر شمیره غړي دي یو ډله جوړ کړي چې د کیمرو د لګولو د پیښې پلټنه وکړي. د وویل چې کیمرې او که نور داسې کوم آلات چې موندل شوي هغه د سنبال کې خودل شي تر څو د مسلې صحیح حل راوځي. د ورځې په لومړۍ برخه کې د پیپلز ګوند رضا ربانی پولینګ بوت سره نږدې لګول شو کیمرو ته اشاره وکړه او بیا د سینټ نور غړو د هغه سره خپل غږونه پور تکړل. د دې ورستو نوې پولینګ بوتونه د ټاکنو لپاره کې خوده شول او لمبر په لمبر د سینټ یو یو غړې راو غوښته شو. د وخت کې د واکمن ګوند او د دوی د پلویانو ټول وڅل ویخت او د مخالفه ډلو سره 350 غړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودري ورستو په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د جاسوسۍ لپاره کې خودل شو کیمرو معلومول په اسانه نه کیږي. ورستو د اطلاعات وزیر شبلی فراز هم ویلي چې د پیښې په پلټنې کیږي او مخالفه ډلې با په ډاګه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا په پوز او ملکی ادارو باندې تور پورې کړي دي چې په هواد کې جمهوریت د خپل لاندې کړي. په ویډیوي پیغام کې میاں نواز شریف ویلي چې د لور او د ګوند نائب مشر مریم نواز ته یې د هواد استخباراتي ادارو لخوا دړکه ورکړې شوې دي او خبرداري ورکړه چې د لور سره کومه بده پیښه وشوه نو ذمہوار به یې وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر باجوا د ایسای مشر جنرال فیض حمید او یو بل جنرال عرفان ملک وی او هم د دوی څخه به پوښتنه کوي. د زیات کړه چې د دې وړاندې په کراچۍ کې د هغې د هوټل د کوټې دروازه ورماته کړې و. د دې ورستو مریم نواز په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې د تا ملکی ادارو لخوا نه یوازې دړکې ورکړې کیږي بلکې ورته سپکه ژبه هم کارول کیږي. د دې وړاندې مریم نواز ویلي وو چې په سنټ انتخابونو کې د مسلم لیگ نون ګنغړو ته دړکې ورکړې شوې وي چې د مخالفه ډلو کاندید ته د رائے نه ورکړي او د دغه ثبوتونه هم د دوی د ګوند غړو سره موجود دی. میاں نواز شریف هم په خپل وینا کې په پوز تور پورې ک چې د وزیر اعظم عمران خان باور رای تر لاسه کولو کې یې کومه کړې او دا د چانه پټه خبره نه ده. یاد دی چې د پاکستان پوز څو ورځې وړاندې په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه رد کړی دي. ترکی پلان لري چې د اپریل په میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه تو وکړي. د خبره ترکی د خارجه چارو وزیر مولود کاوسوګلو کړی دا. هغه ویلي ترکی د افغانستان لپاره به خپل ځانګړې استازي هم ټاکي. د ترکی لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د دې وړاندې امریکا لخوا د افغانستان حکومت سره داسې پلان شریک کړی شوی چې پکې په ګډه د واک لرونکو ډلو موقتی حکومت جوړولو غوښتنه شوی ترڅو د نوي آئین لاندې ټاکنې ترسره شي. د امریکا لخوا دا وړاندیز په دوحه کې د ودریدلو خبرو د شروع کولو په غرض وړاندې شوی. د ترکی خارجه وزیر کاوسوګلو ویلي چې د دې وړاندې هم افغانستان حکومت، طالبانو او په خبرو کې شامل اړخونو هم د ترکی څخه د سولې د خبرو د کوربتوب غوښتلی وو، خو دې وار د امریکا له اړخه په وړاندیز کوربتوب کوي. د انادولو خبری اداره وایي چې نوموړي ویلي دا د دوحه خبرو پروسې پر ځای کاوشي او د ورور هیواد په قطر همکارۍ سره به دا وړاندیزي خو په ترکی کې به وي. د ویلي چې د خبرو په ځینې اړخونو بحث شوی دی. یاد دی وی چې روس هم د رواني میاشتې په پای کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه رابللې ده چې پکې د افغانستان حکومت او طالبانو د استازو نه علاوه د پاکستان، ایران او امریکا استازي هم رابلل شوی دي. د بلوچستان په مرواړه سیمه کې د قولي په درنګ یا کان کې د مړو شو شپږو مزدورانو مړي د شلو ساعتو هڅو وروسته د دغه کان څخه راوستل شوی دي. دا مزدوران تیر ورځ د قولي کان کې د کار کولو په وخت دغه کان دننه د زهرجن ګیس جمع کېدو له امله بې هوښه شوی وو. پاکستان کې په تیرو دوه میاشتو کې د قولي د مزدورانو د مړو شمیر یو کم 50 تر رسیدلې دي. د مدنیاتو د محکمې انسپکټر عبدالرشید ابلو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي چې د قولي په کان کې د ګیرو شو شپږو مزدورانو مړی لشل ساته هلو زلو وروستو راوستلی او له ضروري کاغذي کاروای وروستو به دا مړی د هغوی پلارنې او سیمو ته لیږل کیږي. ابلو وایي چې مړه شوي مزدوران د بلوچستان له خیل عبدالله او مسلم باغ سیمې سره تعلق لري. د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د القاعده مشر اسامه بن لادن په وجنه کې په مرسته باندې تورن ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمه اوریدنه کړي او مقدمه د ججانو لوی بنچ ته وړاندې کړي ده. د مقدمه یو ستر وکیل لطیف اپریدی ډیو رادیو سره خبرو کې ویلي چې د ایډوکیټ جنرال په غوښتنه مقدمه د دریو ججانو بنچ ته وړاندې کړي شوی او دوی به ګوري چې د فاټا ټریبیونل نه راغلي مقدمه د ملکی آئین یو سل 15 آرټیکل لاندې چلی دی شي او کنه. یاد دی وی چې د فاټا ټریبیونل د اف سی آر لاندې چلول کېده کوم چې د قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د زمکېدو سره ختم شوه دی. یو بل وکیل قمر نسیم ویلي چې ډاکټر شکیل افریدی دی وخت د ساحیوال جیل کې دی او د یو وکیل په حیث دی د خپل موکل سره د لیدو کتو حق لري خو د ته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري. یاد دی وی چې په ډاکټر شکیل افریدی باندې تور دی چې د امریکایي پوز سره یې د القاعده مشر اسامه بن لادن په وجنه کې مرسته کړې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل.
بلوچستان په مارواړه سیمه کې بنشوي د قولي شپږ مزدوران مړه شوي دي. جسدونه یې لکان څخه راایستل شوي. مړه شوي مزدوران له مسلم باغ او چمن سیمې سره تعلق لري. د ډیور ډیو خبريال حفیظ شیرانی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د مادنیاتو د محکمې انسپکټر عبدالرشید ابلو وویل ډیوا ته وویل چې په کولاکان کې بنسوي د شپږ مزدورانو جسدونه یې له شل ساعتونو پس راایستلي او له ضروري کاغذي کاروایي وروسته یې د هغو مړي د هغو وسیمو ته ولېږل. ابلو وایي د پنځشنبه په سهار له کوټې ښار څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه مارواړ کې د کورت کولمانس په نامه په یو کولاکان کې د زهرجن ګیس کاربن مونو اکساید د جمع کېدو له کبله په کان کې 15 کارکونکو به هوښ شوي وو او هلته بند پاتې شوي وو. هغه زیاته کړه چې د عبدالرحیم په نامه یو بل ځوان د مزدورانو درایستلو لپاره کان تک شته شوی وو چې هغه هم هلته گیس نیولې وو. د ابلو په خبره مړه شوي مزدوران د بلوچستان له کله عبدالله او مسلم باغ سیمې سره تعلق لري.
په دې کې شپږ مزدوران مړه شوي دي. پیغه پر 200 فوټه لاندې په کان کې هغه وخت وسوه کله چې زهرجن گیس جمع شوی وو. موږ د هغوی مړی راوویستل.
د کولی د مزدورانو د اتحادیه پاکستان سنټرال ماینز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال سلطان لالا د مارواړ په کولاکان کې د مرګونې پیښې ذمہ‌وار ځای ټیکادار او حکومتي ذمہ‌واران غني. د سلطان لالا په خبره په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې یو کم 50 د کولی مزدوران په کولاکانونو کې مړه شوي دي. سلطان لالا وایي د مزدورانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ټیکادار او حکومتي ذمہ‌واران خپل ذمہ‌واري نه تر سره کوي چې په نتیجه کې یې داسې مرګونې پیښې رامنځته کیږي. خو د معدنیاتو د محکمې انسپکټر عبدالرشید وایي چې پاکستان هم په دریمه یا پر شاپات نړۍ کې آباد یو ملک دی. د هغه په خبره دلته هغه سهولیات نه دي موجود کوم چې د نړۍ په نورو پرمختللو ملکونو کې و مزدورانو ته ورکول کیږي. ابلو زیاته کړه چې دوی د خپل وس مطابق خپلې هڅې کوي، خو ټیکدار او د کولی مزدوران په خپل هم د داسې پیښو ځکه ذمہ‌وار دي ولې چې هغه به احتیاطي کوي. د کولی د مزدورانو د اتحادیه پاکستان سنټرال ماز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال سلطان لالا وایي په بلوچستان ایالت کې د کولی د قانونو په ګډون د بیلابیلو معدنیاتو شپږ زره ته نږدې قانونه دي چې په کې تر یو لک زیات مزدوران کار کوي. د هغه په خبره چې په دې مزدورانو کې یوازې شپږ زره مزدوران رجسټر دي او نور مزدوران رجسټر نه دي. لالا وایي د کولی او په نورو قانونو کې چې مزدوران مړه سي حکومت ترته د ملک د نورو ایالتونو په څیر زیاتې پیسې نه ورکوي، بلکې تر هغو هم کمې ورکوي. د پاکستان سنټرال ماز لیبر فیډریشن رپورټ دی چې په 2020 کال کې په بلوچستان ایالت کې 115 او په ټول پاکستان کې 215 د کولی مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. په مړو کې زیات شمیر د افغانستان او خیبر پښتونخوا د مزدورانو دی. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، دیوا کوټه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
د امریکا صدر جو بایدن د صحت ادارو ته امر کړی دی چې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې دی د ملک تمام خلکو ته واکسین ورکولو عمل شروع کړی شي. نوموړي په ټلویزیون قام ته د وینا په وخت خبره کړي. په دې حق لبن نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار بختور شاو وړاندې کړي.
د امریکا صدر جو بایدن د صدارت په 50مه ورځ په ټولو 50 ریاستونو غږ کړی چې د مئی د میاشتې نه دی خپل ټولو هغه وګړو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدو ویکسین ورکړي، څوک چې په قانوني توګه د ویکسین واخیستلو حق لري. صدر جو بایدن په خپل لومړی ټلویزیونی وینا کې ویل دا بډیره مینوي چې د مئی تر میاشتې پورې به هر امریکایي ته ویکسین ورسي، خو دومره به ضرور وشي چې تاسو به د ویکسین واخیستلو لپاره په قطار کې وشمیرل شئ. په امریکا کې د کورونا وایرس د بربادیو یو کال پوره کېدلو په مناسبت سره صدر بایدن په خپل وینا کې وویل د دوی مرام داده چې د امریکا د ازادۍ په ورځ یعنی د جولای په څلورمه خلک د یو بل سره د کېناستلو او په وړه کچه د غونډو کولو جوګه شي. د صدر بایدن د وینا نه وړاندې د هغه انتظامیه د کورونا وایرس په ضد د ویکسین ورکولو لپاره د نورو څلور زره پوځیانو ګمارلو اعلان کړی چې ورسره په دغه کار د مامور پوځیانو شمیره شپږ زره تر رسیدلې ده. چارواکي وایي د ویکسینو په ورکولو کې به د صحت د چارو نور عمله لکه کمپاونډران، نرسان او د غاښونو ډاکټران هم مرسته کوي. صدر بایدن په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ نیوکه وکړي چې په امریکا کې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په وخت کوټلي ګامونه نو پورته کړي. پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د کورونا وایرس په ضد د ویکسینو په کار کې ډیرا توندی خودلې و، خو څېړونکو وایي دا غ انتظامی د دغه وبا د خریدلو په لومړی ورځو کې د پام وړ ګامونه نو پورته کړي. تیر ورځ د صدر جو بایدن د وینا نه ورستو کانګرس د کورونا وایرس نه ځپل شو امریکایانو د پاره د 1.9 تریلیون ډالر د مالی مرستو منځوري هم ورکړه چې پر مخالفه ریپبلیکن ډلې سخت نیوکه کړې دي. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه کورونا وایرس په امریکا کې 15,000 کسان مړ کړي دي چې دا تر ټولو زیاته شمیره ده او د یو کم 1.5 میلیون نه زیات کسان یې ځپلي دي. د بابا په ټوله دنیا کې د 6,00,000 نه زیات کسان مړ کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو جوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د شپېتو کالونو د زیات عمر خلکو ته د واکسینو ورکولو عمل روان دی. په دغه حق له ډیور اډیو خبريال عبدالحمید سمسور نور تفصیل د کوټه څخه تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د نور صوبو پرنګ په بلوچستان کې هم د کرونا وایرس څخه د ژغورنې مرکزونه پرانستل شوی دي، لکن دالته د خلکو د راتګ شمیره ډیره کم ده. د کوټ په شمول د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې تر شپېتو کالو زیات لپاره په غو مرکزونو کې ویکسین ورلګول کېږي چې تر دې لمخه د روغتیا د څنګه د کارکونکو لپاره پرانستل شوی وو. په دې مرکزونو کې د کوټ د سیول سندیمن مرکز هم شامل دی چې تر شپېتو کالو زیات خلکو لپاره دالته ویکسین ورلګول کېږي. دا د کوټ شار په عین منس کې موجودیت لري. د سیول دغه مرکز یو کارکونکو ویایي په دې کې د ویکسین او د روغتیا هر ډول اسانتیاوی موجود دي، خو لکن د مارش له سیمې څخه چې دغه ویکسین پیل شوی دی تر اوسه پورې د شپېتو کالو سان ډیر لږ راغلي دي. نن هم د ماشپین تر درو بجو پورې ډیر لږ کسان راغلي وو.
زما نوم احسان الله دی، دلته ویکسین کار کوم.
څو ویکسین لګیدل؟
تقریبا 600 لګیدل دي. مړه فست لوس دا تقریبا یو میاشه کیږي نو سنت کلاس دا مې خالي اېد ورکړته لګی دا اوس
دا شپته کار زیات کل عمر سي
چې وسه ګوړه کړی چې د کیمرو د لګولو د پیخي پلټنه وکړي. د وویل چې کیمرې او ک نور داسې کوم آلات چې مندل شوی هغه د سنبال کې خودل شي ترڅو د مسلې صحیح حل راوځي. د ورځې په لومړۍ برخه کې د پیپلز ګوند رضا ربانی پولینګ بوت سره نږدې لګول شو کیمرو ته اشاره وکړه او بیا د سنټ نور غړو د هغه سره خپل غګونه پور تکړل. د دې ورستو نوی پولینګ بوتونه د ټاکنو لپاره کې خو دې شول او لمبر پر لمبر د سېنات یو یو غړې راو غوښته شه. د وخت کې د واکمنه ګوند او د دوی د پلویانو ټول وڅل ویخت او د مخالفه ډلو سره 350 غړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودري ورستو په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د جاسوسۍ لپاره کې خو دل شو کیمرو معلومول په اسانه نه کیږي. ورستو د اطلاعات وزیر شبلی فراز هم ویلي چې د پیخي په پلټنه کیږي او مخالفه ډلې با په ډاګه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا په پوز او ملکی ادارو باندې تور پورې کړي دي چې په هواد کې جمهوریت د خپل لاندې کړي. په ویډیو پیغام کې میاں نواز شریف ویلي چې د لور او د ګوند نائب مشر مریم نواز ته یې د هواد استخباراتي ادارو لخوا دړکې ورکړې شوې دي او خبرداري ورکړه چې د لور سره کومه بده پیښه وشوه نو ذمہوار به یې وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر باجوا د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید او یو بل جنرال عرفان ملک وی او هم د دوی څخه به پوښتنه کوي. د زیاته کړه چې د دې وړاندې په کراچۍ کې د هغې د هوټل د کوټې دروازه ورماته کړې وه. د دې ورستو مریم نواز په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې دې ته ملکی ادارو لخوا نه یوازې دړکې ورکړې کیږي بلکې ورته سپکه ژبه هم کارول کیږي. د دې وړاندې مریم نواز ویلي وو چې په سنټ انتخابونو کې د مسلم لیگ نون ګنغړو ته دړکې ورکړې شوې وي چې د مخالفه ډلو کاندید ته د رائے نه ورکړي او دغه ثبوتونه هم د دوی د ګوند غړو سره موجود دي. میاں نواز شریف هم په خپل وینا کې په پوز تور پورې ک چې د وزیر اعظم عمران خان باور رائے تر لاسه کولو کې یې کومه کړې او دا د چانه پټه خبره نه ده. یاد دی چې د پاکستان په سوره وړاندې په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه رد کړی دي. ترکی پلان لري چې د اپریل په میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه تو وکړي. د خبره ترکی د خارجه چارو وزیر مولود کاوسوګلو کړی دا. هغه ویلي ترکی د افغانستان لپاره به خپل ځانګړی استازي هم ټاکي. د ترکی لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د دې وړاندې امریکا لخوا د افغانستان حکومت سره داسې پلان شریک کړی شوی چې پکې په ګډه د واک لرونکو ډلو موقتی حکومت جوړولو غوښتنه شوی تر څو د نوي آئین لاندې ټاکنې ترسره شي. د امریکا لخوا دا وړاندیز په دوحه کې د ودریدلو خبرو د شروع کولو په غرض وړاندې شوی. د ترکی خارجه وزیر کاوسوګلو ویلي چې د دې وړاندې هم افغانستان حکومت، طالبانو او په خبرو کې شامل اړخونو هم د ترکی څخه د سولې د خبرو د کوربتوب غوښتلی وو، خو دې وار د امریکا له اړخه په وړاندیز کوربتوب کوي. د انادولو خبری اداره وایي چې نوموړي ویلي دا د دوحه خبرو پروسې پر ځای کاوشي او د ورور هیواد په قطر همکارۍ سره به دا وړاندیزي خو په ترکی کې به وي. د ویلي چې د خبرو په ځینې اړخونو بحث شوی دی. یاد دی وی چې روس هم د رواني میاشتې په پای کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه رابللې ده چې پکې د افغانستان حکومت او طالبانو د استازو نه علاوه د پاکستان، ایران او امریکا استازي هم ربلل شوې دي. د بلوچستان په مرواړ سیمه کې د قولي په درنګ یاکان کې د مړو شو شپږو مزدورانو مړی د شلو ساعتو هڅو وروسته د دغه کان څخه راوستل شوې دي. دا مزدوران تیر ورځ د قولي کان کې د کار کولو په وخت دغه کان دننه د زهرجن ګیس جمع کېدو له امله بے هوش شوې وو. پاکستان کې په تیرو دو میاشتو کې د قولي د مزدورانو د مړو شمیر یو کم 50 تر رسیدلی دی. د مدنیاتو د محکمې انسپکټر عبدالرشید ابلو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي چې د قولي په کان کې د ګیرو شو شپږو مزدورانو مړی لشل ساته هلو زلو وروستو راوستلی او له ضروري کاغذي کاروای وروستو به دا مړی د هغوی پلارانې او سیمو ته لیږل کیږي. ابلو وایي چې مړه شوي مزدوران د بلوچستان له خل عبدالله او مسلم باغ سیمې سره تعلق لري. د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د القاعده مشر اسامه بن لادن په وجنه کې په مرسته باندې تورن ډاکټر شکیل ابیمی اوریدن نو مقدمه د ججانو لوی بنچ ته وړاندې کړې ده. د مقدمې یو ستر وکیل لطیف افریدی ډیو رادیو سره خبرو کې ویلي چې د ایډوکیټ جنرال په غوښتنه مقدمه د دریو ججانو بنچ ته وړاندې کړې شوې او دوی به ګوري چې د فاټا ټریبیونل نه راغلي مقدمه د ملکی آئین یو سل 45 آرټیکل لاندې چلې دیشي او کنه. یاد دی وی چې د فاټا ټریبیونل د اف سی آر لاندې چلول کېده کوم چې د قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د زمکېدو سره ختم شوه دی. یو بل وکیل قمر نسیم ویلي چې ډاکټر شکیل افریدی دی وخت د ساحوال جیل کې دی او د یو وکیل په حیث د خپل موکل سره د لیدو کتو حق لري خو دته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري. یاد دی وی چې په ډاکټر شکیل افریدی باندې تور دی چې د امریکایي پوز سره یې د القاعده مشر اسامه بن لادن په وجنه کې مرسته کړې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل.
بلوچستان په مارواړه سیمه کې بنشوي د قولي شپږ مزدوران مړه شوي دي. جسدونه یې لکان څخه رایستل شوي. مړه شوي مزدوران له مسلم باغ او چمن سیمه سره تعلق لري. د ډي ورډي خبريال حفيظ شيراني په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته وړاندې کوي.
د مادنیاتو د محکمې انسپکټر عبدالرشید ابلو وی ډیوا ته وویل چې په کولاکان کې بنسوي د شپږ مزدورانو جسدونه یې له شل ساعتونو پس راایستلی او له ضروري کاغذي کاروایي وروسته یې د هغو مړي د هغو وسیمو ته ولېږل. ابلو وای د پنځمبي په سهار له کوټې ښار څخه شاوخوا 40 کیلومتره لیرې پرته سیمه مارواړ کې د کورت کولمانس په نامه په یو کولاکان کې د زهرجن ګیس کاربن مونو اکساید د جمع کېدو له کبله په کان کې 15 کارکونکو به هوښه سوي وو او هلته بند پاتې وو. هغه تک چې د عبدالرحیم په نامه یو بل ځوان مرسل کان تک شته سوي وو چې هغه هم هلته گیس نیولې وو. د ابلو په خبره مله سوي مزدوران د بلوچستان لکه عبد الله او مسلم باغ سیمې سره تعلق لري.
په دې کې شپږ مزدوران مړه سوي دي. پیغه پر 200 فوټه لاندې په کان کې هغه وخت وسوه کله چې زهرجن گیس جمع سوي وو. موږ د هغوی مړي راوېستل.
د کولی د مزدورانو د اتحادیه پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال سلطان لالا د مارواړ په کولاکان کې د مرګونی پیښې ذمہ ځای ټیکدار او حکومتي ذمہواران ګڼي. د سلطان لالا په خبره په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې یو کم 50 د کولی مزدوران په کولا کانونو کې مړه شوي دي. سلطان لالا وایي د مزدورانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ټیکدار او حکومتي ذمہواران خپل ذمہواري نه ترسره کوي چې په نتیجه کې یې داسې مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
هوایی دپاره او د خلکو د وتو دپاره نو چې بیا که ګیر شي بیا یې ګیر وژني او که غرق شینی بیا یې هغه غر وژني. د دې مین وجه ده او پر دې باندې چې څونه ذمهواري د ماینز انسپکټر ده او د خونی ذمهواري د دغه هم د
خطوب د محکمې انسپکټر عبدالرشید وایي چې پاکستان هم په دریمه یا پر شاپات نړۍ کې آباد یو ملک دی. د هغه په خبره موجود کوم چې د نړۍ په نورو پرمختللو ملکونو کې و مزدورانو ته ورکول کیږي. ابلو زیاته کړه چې دوی د خپل وس مطابق خپلې هڅې کوي خو ټیکدار او د کولی مزدوران په خپله هم د داسې پیښو ځکه ذمهوار دي ولې چې هغه بې احتیاطي کوي. د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال سلطان لالا وایي په بلوچستان ایالت کې د کولی د قانونو په ګډون د بیلابیلو معدنیاتو 6000 ته نږدې کانونه دي چې په کې 300 زیاته مزدوران کار کوي. د هغه په خبره چې په دې مزدورانو کې یوازې 6000 مزدوران رجسټر دي او نور مزدوران رجسټر نه دي. لالا وایي د کولی او په نورو قانونو کې چې مزدوران مړه سي حکومت ورته د ملک د نورو ایالتونو په څیر زیاتې پیسې نه ورکوي بلکې تر هغو هم کمې ورکوي. د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن رپورټ دی چې په 2020 کال کې په بلوچستان ایالت کې 15 او په ټول پاکستان کې 215 د کولی مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. په مړو کې زیات شمیر د افغانستان او خیبر پښتونخوا د مزدورانو دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د امریکا صدر جو بایدن د صحت ادارو ته امر کړی دی چې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې دی د ملک تمام خلکو ته واکسین ورکولو عمل شروع کړی شي. نوموړي په ټلویزیون قام ته د وینا په وخت خبره کړي. په دې حق لبن نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن د صدارت په 50مه ورځ په ټولو 50 ریاستونو غږ کړی چې د مې د میاشتې نه دی خپل ټول هغه وګړو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدو ویکسین ورکړي څوک چې په قانوني توګه د ویکسین واخیستلو حق لري. صدر جو بایدن په خپل لومړی ټلویزیونی وینا کې ویل دا بډیره مینوي چې د مې تر میاشتې پورې به هر امریکایي ته ویکسین ورسي خو دومره به ضرور وشي چې تاسو به د ویکسین واخیستلو لپاره په قطار کې وشمیرل شئ. په امریکا کې د کورونا وایرس د بربادیو یو کال پوره کېدلو په مناسبت سره صدر بایدن په خپل وینا کې وویل د دوی مرام دا دی چې د امریکا د ازادۍ په ورځ یعنی د جولای په 14مه خلک د یو بل سره د کېناستلو او په وړه کچه د غونډو کولو جوګه شي. د صدر بایدن د وینا نه وړاندې د هغه انتظامیه د کورونا وایرس په ضد د ویکسین ورکولو لپاره د نورو 4000 پوځیانو ګمارلو اعلان کړی چې ورسره په دغه کار د مامور پوځیانو شمیره 6000 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي د ویکسینو په ورکولو کې به د صحت د چارو نور عمله لکه کمپاوډر او خونو ډاکټران هم مرسته کوي. صدر بایدن په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ نیوکه وکړي چې په امریکا کې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په وخت کوټلي ګامونه نو پورته کړي. پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د کورونا وایرس په ضد د ویکسینو په کار کې ډیره توندي خودلې و خو څېړونکي وایي دا غ انتظامی د دغه وبا د خورېدلو په لومړۍ ورځو کې د پام وړ ګامونه نو پورته کړي. تیر ورځ د صدر جو بایدن د وینا نه وروسته کانګرس د کورونا وایرس نه ځپل شو امریکایانو لپاره د 1.9 ټریلیون ډالرو د مالی مرستو منظوري هم ورکړه چې پرې مخالفه ریپبلیکن ډلې سختې نیوکې کړې دي. د امریکای د جان هاپکنز یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه کورونا وایرس په امریکا کې 15,000 کسان مړ کړي دي چې دا تر ټولو زیات شمیره ده او د یو کم 1.5 میلیونو نه زیات کسان یې ځپلی دي. د بابا په ټوله دنیا کې د 6,00,000 نه زیات کسان مړ کړي دي.
د واشنگتن د تاسو جوا
پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د شپېتو کالو نه زیات عمر خلکو ته د واکسینو ورکولو عمل روان دی. په دغه حق له ډیور اډیو خبريال عبدالحمید سمسور نور تفصیل د کوټې څخه تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د نور صوبو پرنګ په بلوچستان کې هم د کرونا وایرس څخه د ژغورنې مرکزونه پرانستل شوی دي، لکه دالته د خلکو د راتګ شمیره ډیره کم ده. د کوټې په شمول د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې تر شپېتو کالو زیات لپاره په مرکزونو کې ویکسین ورلګول کېږي چې تر دې لمخه د روغتیا د څانګې د کارکونکو لپاره پرانستل شوی وو. په دې مرکزونو کې د کوټې د سیول سنډیمن مرکز هم شامل دی چې تر شپېتو کالو زیات خلکو لپاره دالته ویکسین ورلګول کېږي. دا د کوټ شار په عین منځ کې موجودیت لري. د سیول د دغه مرکز یو کارکونکو ویي په دې کې د ویکسین او د روغتیا هر ډول اسانتیاوي موجوده دي، خو لکن د مارش له لسمی څخه چې دغه واکسین پیل شوی دی تر اوسه پورې د شپېتو کالو سان ډیر لږ راغلي دي. نن هم د ماشپین تر درو بجو پورې ډیر لږ کسان راغلي وو.
زما نوم احسان الله دی. دلته ویکسین کار کوم.
څو ویکسین لګیدل؟
تقریبا 6 لګیدل دي. مړه فست دوز دا تقریبا یو میاشت کیږي.
سپینجری
خلق بیا په دې باب بیلابیل نظرونه لري.
دا پیدا لري دغه خو جایز دی سوی کی مطلب تا د پاره ضروری دی نظام د سرت دی دغه به حال ساتي کار
اوس دا سنټر لزورم په دا کی دا شپته کل اوپر بالای خلک دي دغه د پاره خلاص کړی دا ویکسین ورلګی دی ته څو کم نور
راغله خبر بنه نه خلا حمله چې ګرځي دغه به ورک نه کړی چې از مملکتونه نه سوی ایا به د خلکو په سماج د خبر نه دا څنګه ویکسین را لګی د خوش نه نه نو دا خو دار خپل ایج دی مطلب
کما بسم الله جان د لور لای لا غزه که خمه بیا رسی نن ضرورت خو هغه وخت دی زو زات تیم زو شوګریم دا تیم مثلا ما هغه ضرورت څه چې ګولې زخو تر وخت لمه خسې دي دا یار کوشش دغه کوم څه نه ولا کې ونی
د روغتیا د څنګ کارکونکو ویل چې په کوټه کې تر شپېتو کالو زیاتو خلکو لپاره نه مرکزونه پرانستل شوی دي. د کوټ په شمول د بلوچستان په نور سیمو کې تر شپېتو کالو زیاتو خلکو لپاره څلور څلوېش مرکزونه پرانستل شوی دي، لکه په کوټه کې تر شپېتو کالو زیاتو خلکو ویکسین لګول ډیر کم لیدل کېږي. همدغه ډول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د سیاحت کارکونکو په شمول ډیر کم خلک ویکسین لګوي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
د پیښور ستر عدالت لخوا که څه هم په ټیک ټاک کارولو باندې بندیز لګول کېدو اعلان شوی دی، خو بل پلوته د ټولنیزو رسنیو د حقونو لپاره کارکوونکو دغه پریکړه سخته غندنه کړې ده او وایي چې د دې سره عام خلک د خپل حق څخه محروم ساتل شوی دي. په دې حق له ډیو رادیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پیښور ستر عدالت مشر قاضي کیسر رشید خان د ټولنیزو رسنیو په اړه د یوې قضیې اوریدنې په محل دغه امر جاری کړی او ویلي دی کومې ویډیوګانې چې ټیک ټاک ته اپلوډ کیږي هغه پاکستانیان نشي قبلولای. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کاراونکو حقونو د پاره مبارزه کوونکی اسامه خلجی ویډیو ته وایي په ټیک ټاک باندې بندیز د لاسبا زرګونه خلک روزګار د لاسه ورکړي.
سمه ډیر خلک چې دی
خپل ګټم په ټیکټاک باندې کوي، بزنس هم ور باندې کوي او نور هم ډېرې طریقې دي. خو دا دی نه ګوري چې زموږ معیشت باندې د دې چې داسې اثر کېدی شي. او دویم دا چې د پاکستان چې کوم ډیجیټل اکانومي ده، چې کوم ټیکنالوژي اکانومي ده، که بهر ملک نه خلک دی کې انویسټمنټ کوي، پیسې راوړي، او که لوکل اکانومي کې خلک څه کار کوي، نو هغوی به ولې پاکستان کې انویسټ کوي که هر دویم ورځ باندې تاسو یو نه بل ایپ چې دی بلاک کوي؟ نو دا بلاک اور بین چې دی د ایشیز سولوشن یا حل نه دی، او دا بالکل نه دی کول پکار. آیا دا کورٹ کوي که حکومت کوي؟
د پیښور ستر عدالت مشر قاضي د یادی قضیې د اوریدنې په محل ویلي، ټیک ټاک زموږ ځوان کول تباه کوي او د پیښور په اړه راغلي رپورټونه د تشویش وړ دي. خو بلخوا اسامه خلجی وایي په پاکستان کې کلیوال خلک ټیک ټاک ډیر کاروي او دې نه ګټې پورته کوي.
تاسو ګورئ پرستو شپږ میاشت کې نو پاکستان دویم نمبر کې هغه ملک دی کم نه چې ټولو کې زیات ویډیوګان ټیک ټاک لري کړي دي، کم چې 8.2 ملیون ویډیوګان هغه لري، مطلب چې 80 لک ویډیو دی لري کړي دي پاکستان نه. دې نه علاوه د پاکستان حکومت په درخواست باندې ټیک ټاک چې دی 14,000 نمزاد ویډیوګان لري کړي دي ټیک ټاک نه. موږ ګورو لګیا چې اورایټ ټیک ټاک ډېر زیات ایکشن علی لګیا ده، دې کې کم د ټیک ټاک یوزر ته لکې چې دی باندې څه غلط ویډیو دی، نو هغه پخپل هم ورته رپورٹ کولی شي ټیک ټاک ته.
د دغه قضیې اوریدنې په محل پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یا پی ټی ای چارواکي عدالت ته وویل سو واري د ټیک ټاک دفتر ته د غیر اخلاقی ویډیوګانو په حق لا ویناګانې کړي، خو لا هم سندي شوی. د پیښور ستر عدالت قانون پوه ناظر ظفر وی ویډیو ته وویل په ټیک ټاک باندې ډېری داسې ویډیوګانې اپلوډ کیږي چې هغه د ځوانانو سوچ او فکر بدلوي.
دو هفتو پورې به دا وی بند هو که هغوی پس کانټریکټ ورسره را نه لر پس سمجھوتا اونشوا سمجھوتی مطلب دا دی چې هغوی وی چې او مونږ به تاسو له دلته آفس کولاو ټیک ټاک والا کدی ڈی جی ایف آئی اے ادی سره خبر او کړه کدل تاسو آفس کولاو مونږ دا کانټینټ چې کم دی دا مونږ ریموف کولای شو. نو ټیک دا کنی نو دا پرمننت بین شي، دا به چې دا به دوه هفتې پس کولاو شي. کولاویږي به هغه کیس کې چې کله به دی هغه اګریمنټ به دی دواړو منځ کې وشي چې آو دی کې به دا والګر چې کم ایلیمنٹ دی دا تل رشي.
یاد دی وی چې په کال 2000 په اکتوبر میاشت کې هم د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یا پی ټی ای لړخه څو ورځې د پاره ټیک ټاک بند کړای شوای وو، خو بیا لګي ورځې پس خلاص شو. اسامه خلجی وایي په پاکستان کې څلوېخت لکو پورې خلک ټیک ټاک کاروي، خو عدالتي فیصلې سره هغه خلک خپل حق نه محرومه پاتې شو. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درمن اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غواړئ. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلي چې په قبایلی ضلعو کې د پولیسو برتۍ لپاره د ځایي خلکو لخوا اسناد جمع کېدل د خوشحالۍ خبره ده. باجوړ ضلع تر سفر په وخت د ویلي چې د لسو زرو کسانو تربیت په دغه لړ کې پوره شوی او د روان کال په پای کې به 9,000 د نورو تربیت هم سرته ورسیږي. د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
عباسی باجوړ کې راجوړي دستوري ته په وینا کې ویلي د قبایلي ضلعو یو کم ډېر زره لیویز او خاصدار ځواک سرتیری په پولیس کې ګډ کړی شوی دی. په دې کې لزر سرتیری د پولیسو او پوز لخوا تربیه شوی او د روان کال د دسمبر پورې به د ټولو یو کم دیشتو زرو د تربیه عمل سرته ورسیږي. نوموړي زیاته کړې په دې برتۍ کې د پولیس قانون سره سم د ښځو لپاره 10% او لګکیو لپاره 3% کوټه مقرر شوې وه، خو هغه عمر ښځې او لګکیو خلک برتۍ لپاره نه راغلي، خو دوی هغه کوټه خالی پرېښودې او د خلکو په غوښتنه کوشش کوي چې دوی ته د برتۍ په معیار کې نرمي راولي او هم ځای خلک پکې برتۍ کړي شي. ثناء الله عباسی ویل پاکستان او نړۍ په تاریخ کې ځانګړی حیثیت لري. ثناء الله عباسی دا خبرې په داسې حال کړي چې د قبایلی ضلعو اوسیدونکي وایي په قبایلی ضلعو کې د بدامنۍ پیښې یو ځل بیا سیوا شوې دي. په باجوړ، وزیرستان او نورو سیمو کې وخت په وخت ځایي مشران او امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو خبرونه مخې ته راځي. د قبایلی زلو د خسدارو د کمیټې مشر سید جلال وزیر وای په قبایلی زلو کې اوس هم د خسدارو په پولیسو کې په ورګډېدو کې مسلې موجود دي. د دوی لپاره د سینیاریټي ګاډو وسلې او تانو کمې دي. کدا مسلې هواری شي دوی کولی شي چې د یو پیاوړي ځواک په سیر د سیمې وضعیت سنبال کړي.
نو هغه ټول مراد چې راځي ز باور لرم چې ان شاء الله په پښتني عدالت کې به د امن او امان د لپاره دی یو مضبوط رول ادا کړي او ان شاء الله کړی دی د شهادای ورکړي دي د قربانیان دي د خلکو په دې کې اوس دا وان ټایم چې کومه خدای له په دې کې ځنه داسې خلک چې له په ورغځای چې وګوره په ورغځای کې خلک نو کړي نو استلی شي دي ډیر تر نور کسان نه دي په اساس چې دا ستوم دي ستا
سید جلال وزیر ویل په قبایلی زلو کې چې د ورګډېدو نه وړاندې کوم خاصدار او لویز اهلکار وجل شوی د هغوی د کورنۍ غړي د صوبې د نورو زلو په سیر په پولیسو کې نه برتی کیږي. حسن الله باسی ویل د دې کار لپاره قانون سازی روانه ده او دوی غواړي چې د وجل شو سرتیرو د کورنۍ غړي د صوبې د نورو برخو په سیر په پولیس کې برتی کړي شي. حسن الله باسی په قبایلی زلو کې د تانو وسلې ګاډو او په دغه سیمو کې پولیسو ته ټولو اسانتیاو برابرولو په اړه سنې دی ویلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
روس په خپل ملک کې د مذهبي ازادۍ د غصب کولو او په خصوصي توګه د کم شمیره مذهبي فرقو او د تنظیمونو د هدف کولو ناوړه عمل جاری ساتلی دی. په دې لړ کې د روس حاکمانو د عیسائی مذهب د جهوا ویتنس د مسلک په منونکو بې شانه زیات جرمونه راټیټ کړي دي. د روسیا او عدالت تیرو ورځو کې د جهوا ویتنس یو عقیدت من الیگزینډر اویشن ته په خپل مذهبي عقیده د عمل کولو په سر د اونیم کال قید سزا اورولې ده. د روس سپریم کورټ په کال 2018 کې د خپلې یوې فیصلې تر مخه د جهوا ویتنس سرگرمه جرم ګرځولې ده او په دې په روس کې بندیز لګولې ده. دغه بندیز لګیدون را په دې خوا الیگزینډر اویشن ته اورولې شوی سزا د ټولو نه سخت سزا ده. عدالت د جهوا ویتنس پیروکار تندلاری ګرځولې دي. په الیگزینډر اویشن د تندلاری توپ په چال چلن کې دبان دي. د خپل مسلک نور منونکو ته آنلاین د عیسایانو د مذهبي کتاب د بایبل د تعلیم ورکول تورونه هم لګولې شوي دي. د ماسکو پولیس د فروری په 10 تاریخ په ماسکو او خوشا علاقو کې د جهوا ویتنس د عقیدت مندو د 15 کورونو تالاشه واخستی او یو شمیر کسانی د اختونو پختونو لپاره اونیول. په دوی کې درې کسان لا تر اوسه پورې د پولیس په ولقه کې پراته دي. هم په دغه ورځ د کورسک نمی علاقې یو عدالت په دویم ځل د جهوا ویتنس د یو پیروکار د ډینیل ضمانت منظور نکو. څوک چې د کال 2019 نه د شپږ کال قید سزا تیری. روس د تیرو څو کلونو راسې د مذهبي کم شمیره ګوندونو خلاف کارروایی شروع کړي دي او د قیدو بند موجوده سزاګانې د دغو کارروایو یوه برخه ده. د عالمی مذهبی ازادۍ په باب لا د امریکای د کمیشن وینا ده چې د روس حکومت په کال 2019 کې په غیر روایتي کم شمیره مذهبي ګوندونو باندې د جرمانو لګولو، د بندیوان ساتلو او د تونلاري توپ په بانا د مجرمانه د فو لګولو عمل جاری ساتلی دی. د روس په قانون کې تونلاري توپ یو جرم ګرځولې شوی دی، خو په دې قانون کې د تونلاري توپ د اصطلاح تشریع یا وضاحت نه دی شوی. په دې سبب ریاست ته د شر شدت نه د پاکو مذهبي سرگرمو خلاف هم د کارروایو کول فراخه اختیارات حاصل دي. د بشری حقوقو په باب لا د غیر سرکاري تنظیمونو د ویناګانو او د اخباری خبرونو مطابق تیر کال په دې لړ کې حالات نور ډیر خراب شوی دي. وایي چې د روس پولیس په څلور کم 11 ذاتی کورونو باندې چاتی وغلی دي. د جهوا ویتنس د مسلک په 1500 کسانو باندې درې کم 200 مقدمی جوړ کړی دي. د جهوا ویتنس 200 عقیدتمن نن هم په جیل کې پراته دي او ویشت په خپلو کورونو کې نظربند ساتلې شوی دي. د ګرجو ملکیتي جایدادونه ضبط کړی شوی دي او اندازه ده چې د کال 2018 را په دی خوا د 500 نه واخلې تر 1000 پورې جهوا ویتنس عقیدتمن د تشدد او انتقامي کارروایو د لاسه د ملک تښتېدلی دي. امریکی د جهوا ویتنس مسلک په منونکو او په نورو کمشمیر مذهبي ګوندونو باندې د روس د جاري ظلمونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د امریکی د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي امریکا د خپل دی لوز یو ځل بیا پخلی کوي چې د بشري حقوقو د یوې معاملې په حیثیت کې هر چا ته په یو عقیده د عمل کولو یا د عمل نه کولو حق حاصل دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.